این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشین. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخ، تاسو ستړی مشی. ورانه خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې سولې د ټینګېدو لپاره په قطر کې د روانو خبرو له دوام سره د خوشبيني په زیاتېدو ده چې دغه خبرې به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل که ده چو مهمو خبرونو سر لکنم. ده اسلامی دولت دلی یا داعش په ننګرهار کې د پرونی دلی ایز برید مسئولیت ومانه. ده ایران ده بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ده ایران ده اټومي تړون ده اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. ده خبرونو تفصیل. د اسلامي دولت دلی یا داعش په ننګرهار کې پرونی دلی ایز برید مسؤلیت ومانه. دغه ډلې د دغه برید د مسؤلیت اخیستو خبره د اعماق په نوم خبري آژانس کې چې په دې سخت دریځ ډلې پورې تړلې کړې ده. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د ای بی ای په نوم د ساختماني شرکت په دغه برید کې چې د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د ای بی ای په نوم په ساختماني شرکت وشو، چارواکي د یولسو کارکوونکو د دې شرکت د وژل کېدو خبر ورکوي. له دې مخکې په دې برید کې د تلفاتو شمیر زیات ښودل شوی و. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د یوه ټپي حالت ښه نه دی.
د کمپنۍ یولس کارکوونکي او کارمندان شهیدان شوي وو او نهه نور ټپیان ول چې څلور ټپیان تر لومړنۍ درملنې وروسته کورون ته لیږل شوي دي. پنځه یې اوس هم تر درملنې لاندې دي چې د یو تن حالات نازک دی.
پرون د ننګرهار چارواکو په دغه برید کې د تلفاتو شمیر شپاړس تنه ښودلی و. دا حمله پرون سهار پنځو وسلوالو ننګرهار هوایي ډګر ته څیرمه په ای بي خصوصي ساختماني شرکت وکړه او پنځه سره برید کوونکي د امنیتي ځواکونو له لوري ووژل شول. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله پرون وروسته تر دې له یو شمېر وسلو سره ونیول شوه چې پر حضرت سلطان ولسوالۍ برید وکړ او د تېښتې په حال کې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ رئیس پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن د ادارې ویان قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی
د هوایی ترافیک د برخې د همکارانو د راپور له مخې تمه ده چې په یو دو ورځو کې د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د پاکستان پر فضا د تیر په څیر بیا پیل شي. د پاکستان فضا وروسته تر دې د الوتکو پر مخ بنده شو چې تېره اونۍ هند د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او بیا پاکستان د هند دوې الوتکې وویشتې. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې په تېره یوه اونۍ کې هند ته د ایران د لارې پروازونه پیل کړي، خو دا لاره اوږده ده او د مسافرو لپاره یې لګښت د پاکستان تر لارې نږدې دوه برابره زیات دی. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې دولس بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له پنځو یو ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې، یوه ایرلند او یوه د بحران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یوه ورځنۍ مسابقه هم وکړي. افغان لوبډلې په هند کې د دې لوبو په ترڅ کې چې د فبروري په یوویشتمه پیل شوي دي، له ایرلند څخه د شل اورونو درې لوبې ګټلې دي او د مارچ په پنځلسمه به له ایرلند سره یو ټیسټ میچ هم وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبر لاندې وویل
د We were received a very strong support by all.
موږ د ټولو برخوالو پیوړی ملاتړ د تړون په برخه کې ترلاسه کړ. دوی دا ومنله چې دا توافقنامه یوازې هغه وخت پاتې دی شي چې ایران له هغې ګټه واخلي. دوی ژمنه وکړه چې پر هغه میکانیزم به کار وکړي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو ګټه ترلاسه کړي. واشنگتن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړونه بهر شو او بیرته پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د اسرائیل صدر اعظم بیا خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیل وپلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال ایران سره له شوي اټومي تړون نه په دې نیت بهر شو چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته راښکته شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې اسرائیل به د ایران د تیلو د قاچاق مخه څرنګه نیسي. ایران تر اوسه د نتنیاهو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په قطر کې د روانو خبرو له دوام سره دا خوشبیني په زیاتېدو ده چې دغه خبرې به بالاخره بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي.
موږ امیدوار یو چې نوی کال دغه پیغام سره وي بین الافغاني مذاکرات او په هغې کې د پرمختګ محسوسېدل او نتیجې ته رسېدل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر سره د هغه د کتنې په اړه خبرې کړي او ورته ډاډ ورکړی چې د دې کتنې هدف بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارولو.
گفتند که در دیدارشون با طالبان به این گروه تصریح کردند که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد، بلکه این گروه میتونند که از طریق گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان به صلح دست پیدا کنند.
د امریکای پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه یو تحلیلي مطلب هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره نړیوال هڅې کوي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې چې د اساسي بشري حقوقو بل اونیز پروګرام سره یو ځای درته خبرو، د ډول او سورني لرغونتوب ته مو کتنه کړې. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 صافه وازی اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی په افغانستان کې د سولې د روانو د سولې د ټینګېدو لپاره د په قطر کې د سولې د روانو خبرو موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو خبرې نن هم روانې دي. تمه ده چې له دې خبرو سره د افغانستان یو هیات هم ملګری شي. د دغو خبرو جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو یو شمېر امریکایي چارواکي وایي چې په دوحه کې خبرې اوس پر دې څرخي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي په افغانستان کې اور بند وشي، بهرني ځواکونه وزیاو د ترهګرو مخاوني ولشي. تفصيل د احمد شبر پرپورک.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پایدار سولې هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکزی دفتر ته سپارلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا جګپوري غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
مذاکراتو کې دغه مسله مرکزی اجنډا ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شي، او د بین الافغانی مذاکراتو نه شاته کېدل امریکا خو په صورت نه کېږي او طالبان لپاره هم شاید پرمختګ آسان وي د شاکېدلو نه.
په قطر کې د تیرې اونۍ دوشنبه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشی مولا عبدالغنی برادر کوي خبرې پیل کړې دي. دا خبرې لا هم ادامه لري. دا پنځم ځل دی چې دواړه خواوې د سولې خبرې کوي. په خو د خبرو د اجنډا اصلي موضوع دا یادېده چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي او طالبان تضمین ورکړي چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو به لرې کیږي او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې ترهګر بهر بریدونه وکړي. خو د سېشن بی پورس واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو وویل چې په دوحه کې پر څلورو موضوعاتو خبرې کیږي. دا خبرې روانې دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هواره شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوی، د ځواکونو ایستل، د افغانانو خپلمنځي خبرې او اوربند رانغاړي. طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په تیرو غونډو کې پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. خو قاضی محمد امین وقاد وایي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شموله هیئت پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي.
د میاشتو په حساب به نه وي، د جګو په حساب به وي، د ورځو په حساب به وي. دا کار کېدلی شي. موږ امیدوار یو چې نوي کال کې دغه نوي خبر سره پیل شي او هغه نوی کال دغه پیغام سره وي چې بین الافغاني مذاکرات او باغی کې د پرمختګ محسوسېدل او نتیجې ته رسېدل.
تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. دا مسله د یوناما د هغه نږدې څلور دېرش مخه راپور یوه اساسي برخه ده چې د بحث لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو په باب مو واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند په واشنگتن کې وویل چې اوس په دوحه کې خبرې پر دې متمرکزې دي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اوربند وشي، بهرني ځواکونه ووځي او د ترهګرو مخه ونیول شي. په عین حال کې دو امریکایي سناتورانو هم یوه طرحه وړاندې کړې چې پر اساس له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو غوښتنه شوې ده. د دغو ځواکونو د وتلو لپاره به هم یو میکانیزم په یوه نیمه میاشت کې جوړیږي. تر اوسه پورې پر دغې طرحې رایې نه دي اخیستل شوې. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د مرستې د مرستیال او د قطر د دفتر له مشر سره د خپلې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته ډاډ ورکړی چې په دې خبرو کې د طالبانو لوري دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د جګړو او د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارول دي او دا ډلې هڅه ولیده چې باید د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کوي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار سره په لیدنه کې ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې په ډاګه کړي چې سولې ته د رسېدو لپاره یوازنۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آرین وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره د چهار شنبه په ورځ په تاشکند کې ولیدل. ښاغلی آرین خبری رسنۍ ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي
جانب ازبکستان در مورد دیدار
شو د ازبکستان له اړخه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب پلاوي سره د ملاقات په اړه مفصل معلومات ورکړل او په دغه لیدنه کې تصریح کړه چې د افغانستان مسله پوځي حل لاره نه لري، بلکې دغه ډله کولای سي له افغان حکومت سره په مخامخ خبرو کې سولې ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ ازبکستان ته ولاړ او تیره ورځ د دغه هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار سره د سولې پروسې، له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو قاچاق، د پولو د امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. تاشکند او کابل په تیرو کلونو کې هي سیاسي اړیکې درلودې او له دې سربیره په سوداګریزو او ترانزیټي برخو کې هم همکاري لري. ازبکستان له دې وړاندې د افغانستان د سولې له پروسې هم ملاتړ کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې له طالب پلاوي سره هم لیده کاته کړي دي. اوس د سیاسي چارو افغان کارپو ودی ساپای وای چې د ازبکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو هڅې کولای سي له افغان حکومت سره په همغږي د سولې د پروسې لپاره ګټور کار وکړي. هغه وایي زموږ ګاونډیان چې غواړي له یو بل سره په تفاهم کې سي او د حکومت او طالبانو په نظر باندې پوه سي او د سولې حل لار په مذاکراتو کې ولټوي د افغانستان د خلکو حکومت او طالبانو لپاره ګټور ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره د سولې له پروسې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو ترانزیت او سوداګرۍ هم خبرې کړې. د دغه اعلامیې له مخې دواړو لورو د اړیکو د پراختیا سیاسي فرهنګي او سوداګریزو برخو کې په عملی اقداماتو هم ټینګار کړی.
ازبکستان د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د هیواد له چارواکو سره د خبرو په باب مو واورېدل. بیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو په موضوع کې تم کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی خو یوې موافقې ته د رسېدو لپاره اوږده لار په مخ کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د دوشنبه په ورځ په امریکا کې په یوې غونډه کې وویل چې په دوحه کې د خلیلزاد په مشرۍ روانې خبرې روانې دي خو دا خبرې ډېرې پیچلې دي. فرشته جلال زئی د سولې د روانو هڅو په باب د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم په یوه مطلب کې راخیستي.
د امریکا حکومت وایي له طالبانو سره په خبرو کې په داسې مواردو پسې ګرځي چې موافقه ورباندې کېدلی شي تر څو له هغه ځایه ستر پرمختګ ته لار جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د دوشنبه په ورځ وویل که چیرې سیمه ییز لوبغاړي هم ورسره حساب کړي لکه چین، روسیا، هند، پاکستان چې په افغانستان کې ګټې دي دا ډېره پیچلې ستونزه ده او دا خبرې فوق العاده پیچلې دي. د واشنگتن په وودرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا لپاره د سیاسي چارو څیړونکی مایکل کوګلمن وایي سیمایز چاپیریال د افغانستان د سولې لپاره ډیر مهم دی. د کوګلمن پوینا سیمایز قدرتونه په ابتدایي ډول غواړي چې په افغانستان کې چکر ختم شي او ثبات ټینګ شي خو هغوی مختلفې مسلې لري چې په افغانستان کې د سولې امکان له خطر سره مخامخ کولای شي.
Clearly you have different countries operating
in وزید چې دلته بلا بیل هیوادونه د زدو نقیزو ګټو لپاره فعالیت کوي. ډیر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره پول لري مثلا له امریکا سره شنه دي. کوګلمن د بیلګې په ډول وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کړې ده خو د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان نظر د امریکا له نظر سره تفاوت لري. سمه ده چې پاکستان مرسته کړې ده. پاکستان د طالبانو یو شمېر ډېر لوی مشران حاضر کړل چې د امریکا له استازو سره وګوري او خبرې وکړي خو د دې لوبې د پای په اړه د پاکستان نظر له امریکا سره متفاوت دی او نور هیوادونه هم همداسې وګڼئ. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په روانو مذاکرو کې د طالبانو د پلاوي مشري ملا عبدالغني برادر کوي چې ډېر کلونه په پاکستان کې بندي و. ملا برادر اخوند په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ونیو او اته کاله یې په بند کې تیر کړل. د پاکستان حکومت د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویل چې ملا برادر یې د امریکا په غوښتنه خوشی کړی خو رپورټونه وایي چې هغه لا هم په خپل کور کې نظر بند و. د فبروري په میاشت کې دا خبر خپور شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره دا ور په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري ملا عبدالغني برادر کوي خو ورسره د طالبانو غویان رد کړ چې ملا برادر دوه ته دي. طالبانو پر خپل مشرانو د سفر د بندیز او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تور لیست خبره را مخ کړه. یو شمېر سیاسي څارونکو په دې نظر و چې اصلا د پاکستان حکومت پر دې خبرو د خپل کنټرول څرګندولو لپاره ملا برادر ته اجازه نه ورکړي چې له اسلام آباد دوه ته والوزي. په واشنگتن کې د افغانستان د چارو څارونکو او د طالبانو له لیدلوري په نوم د کتاب لیکوال ډاکټر توماس جانسن ازادي راډیو ته وویل دا چې ملا برادر په دې خبرو کې د ګډون لپاره تیار شوی یو مهم او مثبت پرمختګ دی.
I mean, he's been pushing for peace since 2010 when he was arrested by the ISI and the CIA.
دوی ویملا برادر لا پخوارا ایسی د سود غشتون کول کله چې په 2010 کال کې په کراچي کې ISI او CIA ونیو خو پاکستان دا نه خوشاله چې هغه څه ډول د سولې کوشش کوي یعنی د سولې د کوششونو په اړه د هغه نظر نه خوشیده هغه د پوپل زو او په ځانګړي ډول د کرزی له کړی سره نږدې وګړی وو هغه اته کاله په زندان کې تیر کړ ملا برادر داسې لوبغاړی دی چې ښایي وضعیت په بدل کړي د امریکا د بارنوی چارو وزارت یو لوړ پوړي پخوانی چارواکی لورل میرل د مارچ په څلرمه رویټرز خبری اژانس ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان به افغانستان کې سوله ټینګه کړي خو د دې توان لري چې هلته سوله ناممکنه کړي د یو شمېر څارونکو په باور پاکستان دا راسته او چپه اترن د دې لپاره کوي چې د افغانستان له مسالې له هند سره په خپل رقابت کې د امریکا له متحدو ایالاتو او نړیوالې ټولنې امتیاز واخلي د فبروري په 14مه د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېښت زیات هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او نور ډېر زخمیان شو د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم افراطي ډلې واخیست او یو وار بیا یې د هند او پاکستان د زړې دښمنۍ اور تازه کړ د هند پوځ تر څو لسیزو وروسته یو وار بیا په پاکستان کې بمبارد وکړ د رویټرز خبری اژانس د مارچ په څلرمه د دوو امریکایي چارواکو چې نمونه یې پټ ساتل شوي په حواله وویل چې پاکستان تر دې حملې وروسته له امریکایي چارواکو سره په خصوصي خبرو کې مقرراً تهدید کوي چې که واشنگټن د هند تله درنه کړه په افغانستان کې د سولې د موافقې لپاره هڅې به متاثرې شي د واشنگټن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا څېړونکی مایکل کوګلمن وایي پاکستان د خپلو ګټو پر لور لار تعقیبوي مایکل کوګلمن دا هم د جدي اندیښنې وړ خبره وبلله چې روسیه د افغانستان د جمهور رئیس ستر سیاسي مخالفان او د طالبانو استازي سره مخامخ کوي او تر یو چتلاندې بحث تکښنوي د یادونې وړ ده چې روسیه د بارنوی چارو وزیر سرګی لاوروف د مارچ په 2مه ویلي چې په افغانستان کې د بحران د حل یوازنۍ لار دا ده چې په دې هیواد کې د مصنوعي رقابتونو پر ځای د دې بحران د حل لپاره هڅې همغږې سي لاوروف وویل امریکا او روسیه او د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو لپاره سره مرسته کولای شي خو ډاکټر توماس چانسن وایي د کابل او واشنگټن په نظر کې د وضاحت نشټوالی د هغه د مایوسۍ یو اساسي دلیل دی ډاکټر جانسن ویل د اصول لپاره په هڅو کې اساسي اړخونه چې د افغانستان حکومت امریکا او طالبان دي متناقض باورونه څرګندوي او دا کولای شي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره هڅې د خنډ سره مخامخ کړي ډاکټر جانسن وویل دا خپل یو تناقض دی چې د جمهور رئیس غنی په فکر د سولې کلی په افغانستان کې ده په انتخاباتو کې د هغه مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې کلی په راولپنډۍ کې ده زلمی خلیلزاد فکر کوي چې له طالبانو سره ده او طالبان وایي چې د سولې کلی له امریکا سره ده
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
سبا د مارچ اتم د خزو نړیواله ورځ ده نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ښځې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې څه رول لوبولی شي خو بیا هم د مارچ د اتمې د خزو د نړیوالې ورځې په موضوع کې تم کیږو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په خوست کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه په دې غونډه کې د غونډې ګډونوالو له خلکو وغوښتل چې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي د خوست د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الخیل پر رپورټ لري
په خوست کې خزینه مدني فعالانی او د ولایتي شورا غړي له خلکو او کورنۍ غړي چې خپل خويند او لونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي دوی وایي لوست خزي او جنې د خو استعدادونو او کاري وړتیاو برخمن دي خو هغه ته د فرصتونو نه دي برابر شوی چې په ټولنه کې خپل وړتیاوي پډاګه کړي خزینه فعالانو یاد سرګندونی د چهارشنبه په ورځ د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خزو د نړیوال ورځ په پار جوړه شوې غونډه کې وکړي مدني فعال پلوشي رڼا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ټولنې د نارینه قشر په ځانګړي ډول کورنۍ څخه غوښتنه وکړه چې خزو او جنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو فرصت ورکړي
هر خور چې په هر برخه کې هر ارمان لري او هر استعداد لري نو پرېږدي چې دوی خپل درس خپل استعداد سرګند کی په دې کې دې دا کورنۍ رول لري چې دوی خپل استعدادونه خپل درسونه خپل په خوخه ژوند وکړي په خپل خوخه نه وظیفه وکړي
خو چې ودودي زټورنه ده خځې په کې په خوانه د ګڼو کلتوري محدودیتونو سره مخامخ دي د ولایت شورا استاد زهره جلال وای نارینه د په هر ګام کې خځو سره مرسته وکړي تر څو خځې په ټولنه کې خپل مناسب مقام عمومي
د نارینه نه دا غوښتنه لرم چې ډیر کوشش وکړي چې زنانه ته اوږه ورکړي لاس یې ونیسي تر یو مقامه ورسوي
مدني فعال زرغونه په ټولنه کې یوې بلې مهمې ټولنیزې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې
تاسو دا فکر کوئ چې په مکتب کې باید خزینه وسوځنې وي دا چې تاسو خپل زړه مکتب ته ونه لګوي وسوځنې لیکوم د نشي خزینه ډاکټر لیکوم د نشي
مدني فعال رحیم موي چې د ټولنې په ټولو مسایلو کې د خزو او نارینه ورول ته اړتیا شته
د چې خز ډیر مشکل لري په دې ټولنه کې باید نارینه ور سره ودرېږي په یو څنګ کې له هغوی سره مرسته وکړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږي ځکه په ټولنه کې نه یوازې نارینه نه بلکې خزینه هم اړتیا شته
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان چې د خزو د یاد ناستې ګډونوالو له لوست او تحصیل لرونکو خزو وغوښتل چې د حکومتي بستونو د اعلانېدو پر وخت ځانونه نوماند کړي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د هند او پاکستان پوځیانو یو ځل بیا ډزې سره کړې خو بل لور ته د نړۍ یو شمېر هیوادونو هڅې پیل کړي چې د دغو دوو په اټومي وسلو سنبال هیوادونو ترمنځ کړکېچ راکم کړي. تفصیل احمد شیبر په راپور کې.
د دې سربیره چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د کمېدو په خاطر ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي، هندي او پاکستاني پوځیانو په کشمیر کې یو ځل بیا پر یو بل ډزې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون دغو ډیپلوماتیکو هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل د ډیپلوماسي شخصي هڅې روانې دي، متحد ایالاتونو ډېر مهم نقش لوبولی، همداراز نورو هیوادو، اجازه راکړئ د چین نوم واخلم، روسیې ته اشاره وکړم، سعودي عربستان ته، نورو دوستانو ته لکه ترکیه، اردن، متحد عربي امارات چې د ډیپلوماسۍ له لارې یې هڅې کړې دي چې حالات بهتره شي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو ځواکونو پرون چهار شنبې یو بل تورن کړی چې لومړی ډزې یې په درنو او سپکو وسلو پیل کړی دي. تر اوسه د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د فبروري په 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 40 ډېر هندي سرتیري په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. هند تور پورې کړی چې په دې برید کې پاکستان لاس لري، خو پاکستان دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې میشته جیش محمد ډلی د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د سیشن بی پورس ویل چې هند د جیش محمد د ډلې د یو شمېر مشکوک کسانو نمونه ورسپارلی دي او د دې ډلې د 40 تنو د نیولو خبر ورکړ چې په دې کسانو کې د جیش محمد د مشر مسعود اسهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ خبری غونډې ته وویل که چیرته ډېر شواهد ور وسپارل شي اسلام آباد به نوري هڅې هم وکړي. د فبروري د 14مې نېټې له برید وروسته هندي الوتکو د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو شمېر سیمې بمباري کړې او پاکستان دوی هندي الوتکې وویشتې چې د یوې پیلوټ یې هم اسیر کړ او بیا یې هغه د ښه نیت په دود بیرته هند ته وسپاره. په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ وروسته تر دې بیا ډزې تبادله شوې دي چې د دغو دوو هیوادو ترمنځ ریل او بسونو بیا تګ راتګ پیل کړی. په اټومي وسلو د دغو دوو سنبال هیوادو ترمنځ وروستی کړکېچ له 1999 کال راوروسته تر ټولو سخت کړکېچ بلل شوی دی. په 1999 کال کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر ته پولیس ځواکونه استولي وو.
رسولاین د کونل څخه زماده انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده. کومو خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سختو شرایطو کې کار کړو باید هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله کړی شي. څلورو پنځو میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دغه مشکل راپکړي. ځان یو مطلب د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه خاص سره پاړی غږیم. موږ دا یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د صاحب د شپږ بجو پرې دا سلطاتونه کار کوي او بیا د ماشام د شپږ بجو نه د صاحب د شپږ بجو پرې دا ټول سلطاتونه بند شي. دا ولې بندي دي؟ دا موږ ډېر غټ مشکل دی. ماته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي او اصل غلی څه دا هیله کوم چې دا مشکل حل کړي. سلام
زما نوم عبدالواحد دی. موږ د اولس مشر نه دا غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبه دي، سیندونه دي، باید موږ ته ډیم جوړ کړي چې دېنه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي، برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکی چې کوم دی، برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپلو پښو درېږي. او له دې نه مخکې دوه دورې چې کرزي تیرې کړې وې، هغې هم ډېرې وعدې کړې وې چې زه به دا ډیم جوړ کړم. متاسفانه هغې دغه ډیم جوړ نه کړ. کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو که په کونړ کې دا ډیم جوړ شي نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کړي، آینده به پیدا کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه کور ودان، پیغامونه تل راته پرېږدي په ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې. د خپرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې پرونی ډله ییز برید مسؤلیت ومانه. په دغه برید کې چې د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای ام بي ای په نوم ساختماني شرکت وشو، چارواکو د وژل شو شمیر یولس تنه و. خو له دې مخکې د دې شرکت د شپاړسو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکول شوی و. په برید کې پنځو حمله کوونکو لاس درلود چې پنځه واړه وژل شوي دي. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نه هند او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. تمه ده چې سبا د کابل په وخت غرمې دولس بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي نړۍ د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته دغه څرګندونې خبرې لاندې ته وکړې. د اسرائیل صدر اعظم بیا خبرداری ورکړی چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، د خپرونې دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خو اوس د افغانستان په اړه یوه بله موضوع هم راخلو. د پسرلي په راتګ سره بیا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په پام کې لري چې 40 میلیونه نوي نیالګي کېنوي. خو د دغو نویو نیالګیو د کېنولو تر څنګ دا هم پکار ده چې ساتنې ته تدابیر ونیول شي. تفصیل د خان محمد سیل په راپورټ کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیرو کلونو په څیر بیا هم تصمیم نیولی چې د راتلونکي پسرلي په موسم کې د نوو نیالګیو د کینولو پروګرامونه تنظیم کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د را روان پسرلي لپاره چې څو ورځې ورته پاتې دي، د کرنې او مالدارۍ وزارت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ښاروالیو او خصوصي سکتور په ټوله کیسه باندې 40 میلیونه نوي نیالګي تیار کړي چې د کینولو لړۍ په ځینو ولایتونو کې پیل شوې ده.
کمپاین نهالشانی
بهاری در مناطق گرم دوبل پتاودو سیمو که د نیالګیو د کینولو پسرلنه کمپاین د دلوی په 15مه پیل شوه او د هود د میشت تر روسته پورې به پای ته ورسیږي. او پسړو سیمو که به دغه کمپاین نن چې د هود 15مه د پیل او د حمل د میشت تر 15مه به دوام وکړي. د کرنې وزارت سکال 1.6 میلیونه نیالګي تولید کړي دي. خاغلی رستمی وویل، په ننګرهار، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې مدني فعالانو، ژورنالیستانو او عامو خلکو د اړوندو ښاروالیو له پروګرامونو سره سم په سلګونو زره نیالګي کېنولي چې دا لړۍ اوس هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک د ګرمیو په موسم کې د شنو ساحو د نشتوالي له امله د هوا له ککړوالي شکایتونه کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د عامه اړیکو مشرې لیلا سامانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د دوی اداره هم پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د نیالګیو د کینولو د ګټو په اړه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې کمپاینونه پیل کړي.
در هر محل ما سعی میکنیم که شوراها زنان و
دیوبل په هر محل کې هڅه کوي چې د ښځو شوراګان او د ناحیو مسؤلین راټول او د نیالګیو د کینولو او ساتلو په اړه ورته روزنه ورکړو. همدارنګه د چاپیریال ساتنې کمیټې جوړوو چې په ښوونځیو او زده کوونکو کې دغه فرهنګ بنیادي شي،
نهادینه بشه. این فرهنګ
د زراعتي چارو کارپوه میرویس خوګیانی ټینګار کوي چې د نیالګیو د کمیت په پرتله د هغو ساتنې ته باید ډېر پام وشي.
هر کال په میلیونونو نیالګي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې کینول کېږي، اما متاسفانه چې راتلونکي کال ته هماغه اندازه نیالګي په هماغه سیمه کې چې کمپاین تیر کال هم ترسره شوی و کېږي. نو زموږ خواسته ده د ټولو خواوونه بیا هغه نیالګي چې تیر کالونو کېنول شوي د هغو ساتنه وشي، او نوي نیالګي چې کېنول کېږي تر ټولو اساسي فکتور چې دی لپاره دی هغه د دې ساتنه ده چې زموږ کولی شو په راتلونکي کې یو ښه ښایسته سیمه ولرو.
د افغانستان